دولس بجې شپې سلامونه احمد چې بریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت اسلام آباد په خوست او ننګرهار کې په روسي بریدونو تورن کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. دغه بریدونه یو پارونکی عمل وپاله او هغه یې وخندل. د پاکستان حکومت او پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په شینوارو او سپیرې ولسوالیو باندې د چهارشنبې د شپې د بې پیلوټ الوتکو په دغو بریدونو کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه درې کسه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. دغه راز یو شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. کابل مخکې له دې هم اسلام آباد په افغانستان کې په ورته بریدونو تورن کړی. اسلام آباد وایي پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې خپل بریدونه تنظیموي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا تل رد کړې ده. تاکل شوې ده چې وړل افغانان د دوشنبې پر ورځ له اسلام آباد جرمني ته انتقال شي. جرمني رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې شاوخوا 500 افغانان به د جرمني هانوور ښار ته په الوتکه کې ولېږي. دا افغانان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده. په وروستیو کې د نورو کډوالو ترڅنګ په پاکستان کې پر دغو افغانانو فشارونه زیات شوي دي او د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په وینا له دې ډلې تر 1450 ډېر افغانان پاکستاني پولیسو نیولي وو چې نږدې نیمایي یې د برلین د هڅو له امله بېرته خوشي شوي دي. له څه باندې 4 کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی، جرمني په لسګونو سره افغانان په خپل هیواد کې د کډوالو په توګه منلي دي. بریتانیا، فرانسې او جرمني د پنځشنبې په ورځ د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو پریکړه وکړه. دغو درویو هیوادونو پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو په پار د شوزنې پروسه پیل کړه. دغو هیوادونو چې په 2015 کال کې له ایران سره د اټومي تړون غړي وو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک استولی دی. د روټرز اژانس راپور لمخي د دې بندیزونو لګیدو سره به د ایران کمزور اقتصاد نور هم تر فشار لاندې راشي. د دغه هیواد بهرنۍ شتمنۍ به بیا کنګل شي. تهران و د وسلو د راکړې ورکړې اجازه نه لري او د بلستیک توغندیو د پروګرام په هر ډول پراختیا به هم بندیزونه ولګول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یادو اروپایي هیوادونو اقدامات نه موجه غیر قانوني وبلل او ویل چې هیڅ حقوقي بنسټ نه لري. عباس عراقچی ادعا وکړه چې د ایران اقدامات مسولانه او پښتن نیت ولاړ دي. نوموړي زیاته کړه چې اسلامي جمهوریت په د خپلو ملي حقونو او ګټو د ساتنې او تامین لپاره دغو اقداماتو ته مناسب ځواب ووایي. د اوکران جمهور رئیس ولودمیر زلنسکي په کیف باندې د روسیې د توغندیو او ډرون وروستی برید چې لږ تر لږه 21 کسان یې ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل په خپله د امریکا په ولسمشر ډونالډ ټرمپ باندې برید وباله. بل خو سپینې ماڼۍ وویل چې ټرمپ د دې برید په اړه خوښ نه دی. زلنسکي تیره شپه وویل روسیا اوس په نړۍ کې په هر هغه کس چې سوله غواړي برید کوي. هغه وویل دا په اوکراین برید دی او دا په ولسمشر ټرمپ باندې هم د روسیې لخوا حمله ده. بلخوا د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت ولسمشر ټرمپ ته په اشاره وویل هغه له دې خبر څخه خوښ نه و، خو د تعجب وړ خبر هم نه و. ورته دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه کې دي. ولسمشر ټرمپ له دې عمله چې د اوربان په لور پرمختګ نه دی شوی ناهیلی دی او مسکو ته یې د نویو بندیزونو او تعرفو ګواښ کړی دی. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د کابل په وخت د ماښام 1:30 بجې مسابقه لري. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او کوربه متحده عربي اماراتو ترمنځ د درې اړخیزې شلو وره لړۍ په ترڅ کې په شارجه کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې درې اړخیزو لوبو هدف آسیایي جام ته چمتووالی دی چې 11 ورځې وروسته په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په آسیایي جام کې د دغو دریو لوبډلو ترڅنګ د هند، عمان، هانګ کانګ او بنګلادیش ملي ټیمونه شامل دي. د لوبو لټګره د خبر هم لرو چې نن د کابل په وخت ټاکل شوی دی چې 4 بجې او 10 دقیقې د مازدیګر د تاجکستان په حصار کې د افغانستان او د ایران د فوټبال ملي لوبډلې مسابقه وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست. شروع لاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلولر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سرخلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نه سي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې ساده مرکبات باندې خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورڅخه منځته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. زموږ استاد درس په نن د پیتمې صفحې څخه تر اته شپېتمې صفحې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړۍ د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا دا حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې دغه کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه، هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي، هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري. دغه عملیه چې ده د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي موادو په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپل د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یوځای کېدل، او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورڅخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اته دیش ای ټي پی ورڅخه لاسه. ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورڅخه لاسته راځي. راځو د حجروي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کریپس دوران، او درېیم چې دی د الکترون د لیږدونې زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دغه کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز شدی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي ترڅو انرژي ای ټي پی ورڅخه تولید کړي. ګلایکولیز شدی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسیږي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او د دې چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګ د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دی، هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټي پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي. او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل NADH مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولیز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریپس دوران ته. کریپس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریپس ران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریپس دوران د مخه د ګلایکولیز په واسطه ماده سوی، هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو، بیا نو دغه کریپس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت وسی، هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسته راځي، او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي. چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې ده 8 ای ټی پی انرژي کاربن ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورڅخه لاسته راځي. چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیاتو د سرته رسولو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبز دوران چې دی هغه ډېر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبز دوران چې دی دغه د سایټریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کېږي، چې دی چې دی تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا یا کی تر سره کیږي، او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي، او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دی چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول دی په غاړه د ای ټی پی تولید لید دی، همدارنګه ډېر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبز په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي. کریبز دوران لکه څنګه چې اوویل سوه ډېر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کېدونکي انرژي حاصلوي، او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي ازادیږي. همدارنګه کم دغه زنځیر چې دی د ان الکترون لېږدونې زنځیر چې دی، دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي. ورپسې د کریبز دوران وروسته غیر هوازی تنفس وایي. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي، دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي. مګر غیر حوازی تنفس چدی د هغه برعکس دی، د هیڅ کله خپل د عملیه سرته رسي او اکسیجن ته ضرورت نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري، دوی چې کوي خپل حوازی تر غیر حوازی تنفس سرته رسي. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري، چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولی د اکسیجن نسي جذبولی، دوی چې دی لکه بکتریاوې خمیر مایع په دې کې هم چې کېږي غیر هوازی تنفس سرته رسیږي. چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کوم د الکولو په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي، او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي، او د بېلابېلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي آماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکات اجرا کیږي، دوی په هغه وخت کې دوی د هغو دپاره اکسیجن آماده کوي، او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي، او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي، او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بل مهمه د چې دې سرته رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو لپاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفسو د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجرې تنفس چې دی هغه مختلف په منځ کې توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی، خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی، او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه څه کېږي تجزیه کېږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیه ترکیب ترمنځ توپیر ته که چیرې راسو په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري چې هغه توپیرونه یې په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیې په واسطه انرژي یا ای ټي پي چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نورو کې څه کېږي ترسره کېږي او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ وویل د اکسیجن پرته اجرا کېږي او غیر هوازی تنفس چې هغوی چې دی اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او اوټیپي تولیدوي چې دا پروسه چې ده په مایتوکندریا کې ترسره کېږي هم د نباتاتو که چیرې موږ په نظر کې ونیسو د دوی ده هم چې دی د کلوروپلاس مثال کله چې دغه کېږي انرژي جذبوي د هغو په مایتوکندریا کې ترسره کېږي او په تنفس کې انرژي ای ټي پي تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کېږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کېږي او موږ وایي دغه کم د تنفس عمل چې دی دا خپله زموږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نورو دندو لپاره ورڅخه استفاده کېږي مګر کله چې بیا زیایي ترکیب ته راسو زیایي ترکیب کې بیا موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوې او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربن دای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کې او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي او ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیر شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې ایجا کیږي مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري په تیرو لوستونو کې هم موږ وویل چې کلوروپلاس کلوروفیل ولري په هغو کې څه کېږي ترسره کېږي او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون دای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي نو ګورئ د دوی څونه توپیر و دی چې و د مثال دغه کم د اکسیجن په شتون کې ای ټي پي څه کول تولیدول مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول دوی چې بي دي چې شي کوي د مثال د خپل فعالیت چې کله سر ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترمنځ څونه توپیر دی او بالاخره وایي چې په خپله په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کېږي دا و د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل په اخرنی برخه کې زموږ او تاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي او په اخرنی برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه د هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت ترش پرجم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنی هیله لرمه چی جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرف لاس د دولسم ټولګي و اووم لوسته. نن ورځ راځو د ډي این ا او جنټیکي انجینري په اړه خپل موضوعات زده کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وه چې ډي این ا چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه او بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي این ا څخه دی، چې د ډي این ا کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساینس پوهان چې وه هغه په 1950 کال را په دی خوا دوی په دې باندې پوست وله چې ډي این ا چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکی واحد دی، او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنې او معلومات وکړل سوه چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینیري رامنځته سوه. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکي انجینیري چې وه هغه رامنځته سوه، چې په دې سره د ډېرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډېر مهم قدمونه مخته ولاړل. راځو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي این ا پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه. زموږ او ستاسو درس چې دی د 18مې صفحې څخه تر 24مې صفحې پورې دوام کوي. راځو د ډي این ا کشف ته. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ا چې وه لومړنی عالم د مندل په نامه سره وو چې هغه خپله د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي وو، خپل مختلف کمی تجربې چې کړي وې د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي وو. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه وې، نو په 1848 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې، چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکټورونه واضح سوه، چې یعنې کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکټور پر اساس باندې د والدینو څخه وه خپل نسل ته انتقالیږي، یا له یو نسل څخه او بل نسل ته لېږدول کېږي. چې په دې کې چې وه د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړني ګامونه چې وه هغه د میشر په نامه یو عالم وو چې د هغه د خوا په 1860 میلادي کال کې وکړل سوې، چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کېږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، چې دا چې وه د میشر د خوا کشف کړل سوه. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوري په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې وه د خپل د تجربو د رویه دا ثابته کړه چې ارثي فکټورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري، یعنې کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره وو د خپل په کم تجربو کې چې وه هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري، او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي، چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولی سي، تغییر د چې په تیل واسه کې موږ ولوستله په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیدله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري، چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دي دوی خپل په ځان کې باید ډېر ارثي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډېر ارثي معلومات ځای پر ځای کې، او وکولی شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه او بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دا کم اسی فیکټورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په اسی موادو فیکټورونو کې باید قرار درلودلی وای. وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1940 کال کې د ویری په نامه همدارنګه د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې دی خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوي دي کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د باکتریاوې په دوه ډله وویشله چې یو ډول چې و هغه خپل کپسول لري یعنی ناروغي مسته راوړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ شو د دغه باکتریا ډي ان اې چې به کپسول ده هغه راواخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د بی ډی ان ای غانې چې وي هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکارا سو چې باکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکې کې ښکارا سو. همدارنګه دوی چې و دغه باکتریا چې په موږکانو کې پچکاری کړل چې د موږکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان اې راواخیستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې کړل یو ځای کړل او کله چې مشکان تور کړ دوه د مړې لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کم ډي ان اې چې د هغه د کم جینونو چې مثال دوی چې د ارثي خواص لېږدونکې دي چې هغه لمړنۍ ناروغي تولیدونکې ډي ان اې چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچوله چې په دې سره مرجک خپل ژوند شکی له لاسه ورکړي. دغه رقم د دوی په شمول ډېر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دوی په یو شي کې چې و شاته پاته سو چې په دې پورنه سوله چې ډي ان اې چې د هلته څنګه دوه چنده سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې وروسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان اې موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وتوانېدل چې د دوی هغه کم دوه چنده کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل او همدارنګه په عین ډي ان اې اوشتل څه ډول مسره زی هغه د دوی د موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1968 کال کې د تیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان اې د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان اې او ار ان اې مالیکولونه پیژنو. ډي ان اې او ار ان اې چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواص لېږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان اې او ار ان اې چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دي چې د نیوکلیټاید په نامه سره یادیږي او دا نیوکلیوټایدونه چې دی هغه خپل پزان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري. همدارنګه وسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري. په دې کې موږ وایو چې دی مثال د نیوکلیوټایدونه فاسفیټ ګروپونه لري هغه د نیوکلیوزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیت ډي ان اې او ار ان اې ته ډي ان اې او ار ان اې چې دی په مثال موږ وايي ډي ان اې کې چې دی قلوي ګانې څلور دانې دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلوي ګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی خو په ډي ان اې کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دی مګر په ار ان اې کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دی نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو للارې یو د بل سره تړاو لري. رازو وروسته د دې چې دا کم د ډي این ا او آر این ا مالیکول مو وپیژندی، د هغه وروسته موږ او تاسې رازو بلې موضوع ته چې د ډي این ا جوړښت دی. د ډي این ا د جوړښت کشف وایو او د همدارنګه د دوی کم دغه پوړي یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کم جوړښت دی هغه وایو. لکه څرنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویلی او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډي این ای ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله، ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده. ډي این ا چې د هغه موږ کولی سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کړو. لومړی دا چې ډي این ا چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ډي این ا چې د هغه نیوکلیوټایډوز څخه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربون قاد او قلوي ګانې لري چې په دې کې په ډي این ا کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دوی دواړو دغه کم اندازې چې دی یو بل ته څه دي سره ورته دي. چې دغه کم اندازه چې وه د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې وه دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادېدل یا هم ایرین چارګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې وه وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادېږي. بل دا چې ډي این ای چې د هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه لیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربونه قان او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنیو پوړو کې چې دی هغه مخامخې قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بل سره څه لري اړیکه لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بل سره وصل شوي دي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع. ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه او پکې کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ا او ار ان ا پیژندنه و چې ډي ان ا او ار ان ا څه ډول یو جوړښت لري، چې و موبایل دی چې د خپل په جوړښت کې دی د نیوکلیوټایډونو کوچنی واحدونو څخه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربون قان او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچیر په نیوکلیوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیوزایډ په نامه سره یادیږي. ډي ار ای او ار ان ای چې دا کم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه، چې په دې کې په ډي ان ای کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي، او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډي ان ای چې د هغه پوړي زینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري، او په کوچنیو پوړونو کې چې دی دا کم نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده ډي این ا په لنډ ډول واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده د ډي این ا او ار این ا مالیکولي جوړښت څه ډول دی، او اخرنۍ پوښتنه ده د ډي این ا جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. ساسي ټولو ته تجهیز ښه نړۍ نړۍ منن.
آزادی میلمه.
احمد شیبریم شیچری، فضل احمد انیس د آزادی میلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس صاحب مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي ژوندې اوسه سلامت اوسه جناب شیبا صاحب.
تھیاتر آف فلم سر مو سرنگ رابطہ ٹھنگس سویرا
لکه څنګه چې دا کله نه کله چې د شاس خبره غټیر پر مختلفه ونرمندان څه پښتنه وکي په دې برخه کې نو وی 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 دای اوس دا کی سال ده کنه سلام ستو زما یم هم څه وبوله تقریبا په 900 شپږنی وکي زموږ د دوستانو یو واده هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې زنه پېژم چې پاره واکه اوس ما یېرم چې پاره واکه به ما غوړم څنګه لو بولې خو هغه ما ته لاس کال داري یو چا جایزه راکړه په هغه کې چې از ما رول خوښته ولدا ما شوم دې شکار وکړي
نه دې تشویق کړی
نو ما راشه وو چې ما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې به کار دې دا څنګه څه خندا کار دې څنګه څه چې ری دې څنګه غري دا فکر ما سره مو بیا و چې کله موږ د درنی وکي موږ لاړو د کوچ شاته د کوچ په شار کې اوسېدلو د هغه درنې ویلي کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نه ویو چې کوچ په شار کې دغه مو کوله بیا نو د 2000 کال څخه د سپوک ول ادمي دې کار ته مخه کړ
د استاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډرامه کې
زه البته په یو دکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت سره شکر به درس وای دا غوښ خورسته بیا پسته وخت د زال د دکان د وسله مال تمام شاګرد وم نو کله نه کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې دا د سو کما به د سو اکټ کاوه کنه نو هغه ته به ډېر خندا ورله ماته به ویل وای ته ډېر نټکی نو بیا د چاچ واده دا د دې بیا یو ورو چې انورونه پر راغتن کې ډاکټرانه د دې ورو بیا وها بغان مې دې داس مش د وسنګ ته درو دکان یو دا موټرانو د مبلینو د بدلوولو د دکان یو نو دا واده هم دغه کاسو دا دکاندار چې دا واده انو چې مش د سره گاډیانو زکه دا واده ته مش غوړي واده چې مش غوړي دی ولا چې مش کاسه ضرورت یې مش نو ټول کسان پر راځي خود سه چاته مش ضرورت چې مش سره داس یو ورو وکي ساتیرې دی اسې د ملګر دی او ساتیرې د پاردس نو بیا زموږ استاد ورته ویل چې یاره تر دې سره خو تاسو بل سم مکتب مسی پیدا کولای دا دی مکتب په مشکل نو چې زموږ دې شاسر ډیر ولاتم نو باندې په دې شانو باندې ډیر په دلم نو ماته دې زموږ دې دلی په هغه کې دا ډیر وخت خبره ده دلته هغه چې دې ماته چې کومه لښونه کول چې ما هغه کارونه وکړل بیا دا خلاص کالدار مې په هغه کې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی یو داسې چې تاسې ذاتن هم د هنر هغه استعداد درلود یعنې د استعداد خبره بل چانس هم په دې کې شک نسته په ټول ژوند کې نقش لري دا دوه لیکن یو بل ډېر مهم شی سی په هنر کې په کار دغه دا داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی
زه ډېر په تعصب سره وایم چې د افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست زه فکر کوم چې د افغانانو ژوند یو خپله یو لویه غمیزه ده چې دا اوس موږ حال انده پکې اخته یو ګورم مهاجرتونه زه ملګر ته وایم او موږ په نور خلک راتل از موږ په هیواد کې به زموږ کارونه کولای متاسفانه چې موږ خپل خواشه کې بعد څخه مهاجر یو په نور هیوادونو کې لاله انده ګرځو خبره به دې ځای کې و چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو چې ما پلار او پاتسو نو د افغانستان په جنگي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه و چې ما پلار او پاتسو چې هغه بيخي د جنگونو اوج یعنی کوڅه په کوڅه جنگ وو مړي وو ټپيانو د څه ډېر بد حالت وو په افغانستان کې په داسې وخت کې زه کرا کرا لیدلم چې درس مې وایه مسجد ته تلم سبق مې وایه او درس مې مکتب وایه نو بیا چې کله موږ ولاړو خو د مهاجرت ژوند و، بیا چې هلته ولاړو مهاجر شولو، بیا د هغه وروسته چې کله موږ کوټ ته ولاړو، د کوټ ښار ته ولاړو، هلته په بشپړ ډول موږ نه بلد وو. او زما مور چون ځوانه وه، موږ څلور اولادونه وو، او بیا داسې وو چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د کور کرایه پیدا کولو، ځان بلدولو، د یو کار د سرشتې برابرولو کاروبار ده، یو ډېر لوی اقتصاد بیا په پردي هېوادونو کې، بیا په داسې هېواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نیسمنې هېڅ نه لري، په خپلو پښو په خپله ځان درې. نو طبعا د هغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې سو، نور نو زما څخه بیخي مکتب پاتې سو، زما څخه هر څه پاتې سو. بیا چې زه کله هېواد ته راستون شوم په 2004 کال کې، ما د سره بېرته خپلو زده کړو ته ادامه پسې ورکړه. بیا هغه چې په 2006 کال کې زه د کندهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د پوهنځي څخه، د ژبو ادبیاتو پوهنځي د انګریزي ادبیاتو څنګ څخه زه بیا فارغ شوم.
له تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه، ځینې لیکنې، مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي.
اولا ما خپل ایرانی کتابونه، ځینې کتابونه ما لوستل دي په دې برخه کې، ځینې د سوشل میډیا څخه مې ځینې شان په دغه وروستۍ کې دغه کړي دي او لوستل دي، او ځینې شان ځینې زده کوله. یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم، زه اکاډمیک نه یم متاسفانه. زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه ووتله، چې هغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید، چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړې وکړې او لادې هم ژوندي او پر کارونه دې برکت چې نور نور. موږ په کندهار کې اکاډمیک کسان چندانې نه درلوده، هلته په لوړه کچه وه، که په کښته کچه وه، او که دا اوس الاندې دي ټول اماتور دي بیچاره.
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه. یو دا ویل سي زه ماشوم وم، کوچنی وم، سي جګړې وې په کندهار کې، دغه د جګړو وخت تر په یاد شي کوم کیسه دې په یاد ده؟
بیخ ډیر زما اکثره وخت د ملګرو سره ښارنه ما کله ناکره د ناخوال او بحث یاد سي، او دا یو څه څه چې هغه موږ دلته راغلي را مانجر شوي، اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي، زه ورته وایم چې اولادونو ورسره اخیستي وم، ځکه دلته راغلم د اولادونو د اینډیا د پاره زه دلته راغلی یم، زه د خپل ځان د شوق ما نه درلودې چې زه اروپا ته راسم، ما زه د خپل اولادونو د پاره، ځکه چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا ما پر ما باندې تر شوی دی، دغه یو څو عمر چې موږ مهاجرو په هلته اوسېدلو په جنوبي پښتونخوا کې، دغه د خدای را باندې حسابي نور چې دا په وطن کې موږ هر څه وخت تېر کړی دي، هغه که په جمهوریت کې و، هغه که تر مخ و، هغه که آفت و، که آفت و، زما د کشرتوب ټول دا ټوله په جنګونو، په مړو، په بمونو، په درابو درست کې پر موږ باندې تېر شوی دي. دغه وخت دي هغه دغه وخت بېخي ډېرې داسې کیسې را سره شته چې زه یو وخت دغه موږ دغه ته وایو برو بازار ته وایو، دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورور تر لاس نیولې وو روانو، زما د خاله کور ته تللو، موږ داسې په پښو طبعا په هغه کې غریبي وې، مسکینی وې، دا ډېر دغه نه وه، موږ دلته روانو. دلته د هغه وخت مجاهدین راله پر د حکومت یو سړی باندې ټکان وکړله، هغه سړی داسې وویشتې چې غزار شو. زه چون کشر وم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی غزار شو، ما د مور څخه لاس ایله کړي او دغه ورو مې ځغسته چې اله سړی غزار شو، نه سړی ته ما روز استله، او زه دا سړی ته ورلم په واقعیت کې، زه سړی ته کښې شوم چې هغه بېچاره په دا سر ویشته سوی و، بېخي دا کوپۍ جلا وه. په دغه وخت کښې زه د ورته کېږم، بیا یو څوک داسې ټکان کوي چې د تختو دروازه د دوکان و مخ ته دا سړی غزار وه، او زه ورته ورلم، ورته ودرېدم، بیا یو څوک داسې ټکان کوي چې زما د سر سره داسې ده دغه راته ویلي، بېخي دا فلمي صحنه چې تروسه زما په ذهن کښې راځي، دا دروازه داسې راته ویلي، راته ضربه کوي چې دا تخچې ده، دا دروازې ټوټې راځي پر ما باندې مشتي، او زه پر دا سړي دغسې پرې وځم د بیرې څخه، او زما مور بغارې ویي چې زما زوی هم وویشتي، او بېرته چې بیا کله ټکان ارامېږي او زه راولړېږم، زما مور ما خواته رځلي، زه د مور خواته ورځغلم، یعنې مور چې ډېره هیجاني وه، او په دغه کښې ما ته یو دسې چې په لاخه راکوي چې د ښځو رقم دغه را کوي، خدای دې ووه دغه وخت د دې وچې ته ورسېده مړې ته چې دا کې اوس ته هم ویشتلي وای، نه یعنې داسې حالت ډېر داسې نور هم چې چې یو وخت په دغه شیرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو، نو هغه بیا موږ ته وویل چې درځي نن دلته جنګ کېږي، دلته راپور راغلی چې جنګ کېږي، په شیرسوخ باندې بمبار کېږي، موږ باید لاړ شو کلچاباد په بله سیمه وو. هلته چې موږ کله ځانته مجاهدین د دغه مخته ناست چې د مسجد و مخته ناست چې او ماخستان دي، موږ نو داسې حالت دی چې دلته د ورځې ټوله مړې سوي دي، موږ په دامورو خېژو او په دالاره باندې ځو، د چا لنګوټه سرته پرته ده، د چا وینې بهېږي، د چا څه چې موږ په دامورو کې ځو. بېرته هلته موږ ته مجاهدین وایي چې نه، تاسو ولاړ شئ، دلته اصلا جنګ دلته دی، نن شپه په کلچاباد کې دي، بېرته شیرسوخ ته ولاړ شئ. بېرته پر هماغه لار باندې موږ په پښو باندې د کښو ځو کوچنیانو د دغه پته نیمه شپه بېرته راځو کور ته. او داسې صحنه خو مې لا هم په یاد ده چې موږ په یو کور کې ناست چو چې هلته جنګ دی. دا د درېیمې ناحیې ده، کلاپسیل کوڅه ده چې په کندهار ښار کې، چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول ښار بند دی. موږ په دا کور کې ناست یو، زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپینږیری سړی دی، دی دورې دورې کېږي او د کوچنیانو ماشومان ګډو په یوه کوټه کې، ښځې ټولې په یوه کوټه کې کښېنولو چې تاسو د کوچنۍ مصر راوځي، قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسئ. دا ډېر بد حالت دی، داسې شهیدان شوي دي، داسې حال دی چې د باندې څوک نه وځي. نو ټکان ډېر ټنګ، ټکان او ډېر ټنګ بد حالت جوړ. او په دغه وخت کې دی یو کس د اچون د افغانستان کورنو، تاسو بهتره معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو، بام په بام کنه. نو دا تیغه په تیغه کورونه دي، بیا یو کس وشتل کېږي، هغه یو رازغلي د یوه کور سره بل کور سره اوړي، دغه کور کې چې موږ یو دې کور سره اوړي او غږ کوي چې پلانه یو غړپ اوبه خوراکه. نو دوی ورپورته کېږي، د خپل د چا د خولې څخه سروبۍ پیسلا یا یو منګی اخلي، هغه ورپورته کوي. دوی چې کله هغه کس ته اوبه ورکوي، د اخوا دې هم پر دا تنجي وشتل کېږي او درب رالویږي زموږ د غوتاق و مخته. یعنی دا صحنه زما داسې په یاد ده چې زه سترګې کله پټ کوم، هم دا صحنه زما مخته.
دا انی صاحب دا کوم کلونه و؟
دا هغه کلونه و چې زما خو داسې د کار مې دقیق نه دی په یاد، خو په دغه وخت کې دا هغه وخت و چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي.
یعنی شوروی دی ځواکونو وختو مطلب دا
څنګه جنگونه وره، دا جنگونه نه یوازې د کندهار کې، بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي. او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړې او نابلده وي، په یو نابلده شار کې احساس دي څو په پیل کې.
زه هلته په یو داسې د په دغه حالت کې وم چې زه اوس په دې فکر وم چې دا زما کورنۍ چې اوس فلحال موږ یو ژوندي یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو، چې دلته زه کم کار وکړم، ځکه زده کړې خو زما څه پاته شوې. نو زه باید څه وکړم؟ بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلا مصلحت وکړې، هغه راته وویل چې اوس فلحال د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي که نه، دغه به یو ریړي پیدا کړه، دا کراچۍ چې ورته وایي دا پیدا کړه، په دغه کې دا منکالو دا شام کښېده، دغه جواري په خوا داشته دغه کې. بیا یو بل ملګري راته وویل چې زه به خپل ملګري ته ووایم درځه چې ورسو چې چیرې باید ته ودرېږه. بیا د یو مسجد ته چې یو کونج و، دا کونج باندې زه ودرېدم، ریړي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله. دا جواري کې ما ښه پیسې پیدا کولې، بیا وروسته مې دغه کوله. دا دی ګولا ورته وایي، موږ په کندهار کې نه وایو ورته وایو، دا یخې به مې میده کاوه، دا ماشومانو ته به مې نه رنگ به رنگ شربت چپره چی، په دودی کې به مې دا کار کاوه او په ژمي کې به مې هغه کار کاوه. بس څه پیسې مې پکې پیدا کولې، خو مطلب مور ته مې وویل چې نور ته مزدوري و دشې مه کوه، نور داری بس څه چې ګټو هغه درکوو. خو ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې به نو تر څو پورې زه داسې چلېږم، یو څو دغه کیسه روان یم، دا خو نو ښه آینده نه لري. بیا ما هلته د خامکدوزي کار شروع کړي، دغه از موږ تاسو خلک چې ده ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي، ځینې خامکدوزي ورته وایي، ګوندې وزي ورته وایي. بیا د یو چا سره هلته په جنبي روج کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل استعداد مې د ځینې شیان درلودې شر شر مې زده کولی شول. نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موز دغه څخه واخلم، یا خپل کوزانه ځینې واخلم. نو بیا ښه شو، بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لکاوه، او سره په څنګ کښې مې د تیاتر و د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول.
ښه، نو بېرته اوس تیاتر ته راش شو. تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کښې به تاسو زمینه مساعده نه وي، مثلا اوس په جرمني کښې دغسې
بالکل دلته چې کله ورځمه چې زور ته هم دې دلته شاشپیلر ورته وایي دا ممثل ته ایکټر ته نو زه چې کله ورسم زه شاشپیلر یم یا ممثل یم نو دی راته وایي چې ولا دی وایي شاید وایي افسوس کو چې دلته دغه نسته په دا ځای کښې ته اوسېږې دلته دا زمینه نه ده مسایده چې ته دا کارونه وکړې نو دا که اوس غټ ښارونه وایي لکه همبورګ فرانکفورت او مثلا کول نو دا ځایونه که بیا وایي بیا تا کولی شوه چې دا خپل کارونه پر مخ بوز خو دلته هغه شی نشته نو زه هم په دې فکر کښې یم چې څنګه کولی شم چې دا غټ ښارونو ته لږ نو کې ور نږدې شم نو انشاءالله رحمان هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونه پوره کړي دي په دا ځای کښې خدای ته امید شته چې یو غټ ښار ته لږ څه ور نږدې شم چې د خیر سره
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردی نه ښکاري یعنی که نه پردیتوب احساس لا نه ده سوی
زه نه پوهېږم کېدای شي دا زما خپل شخصي نظرې ما ته هنر د هر ځای چې بس هنر دی
دا خو ده
زه چې هر شی د هر چا د اورینم یو ښه کار یې کړی بس ما ته د ستایل وړ دی ما ته ډېر خوند نه کوي او خراب کار چې هغه کوم یې د خپلې کوم د پردي نه هغه طبعاً هغه سړي ته خراب معلومېږي
د هنر په برخه کې د تمثیل په برخه کې د دې له خاطر اوس خو خواله رسنۍ شته یعنی ارتباط آسانه ټینګېږي شي په جرمني کې ډېر نور افغانان هم شته چې له دې هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري په ارتباط کې نه یاستئ چې د افغانانو لپاره تمثیلونه اجرا کړي
زه دروم په اصطلاح زه ډېر ما دلچسپي وشوه دله دلته یو فلم جوړېدی په برلین کښې چارې پر مخ وړل کېدلې بیا ما ته ایمیل وکړي چې داسې یو فلم ور جوړو که ته خپل دغه راواستئ په اصطلاح اسناد یې راواستئ
د افغانانو وخت د افغانانو فلم
و د افغانانو فلم و نو زه ډېر خوشحاله شولم ما ډېر خوشحالي ورته واستوله زه په دې نه هم ډېر خوشحاله چې زه په دا فلم کښې کار کوم زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې ما لږ تر لږه یو لاره ما ته دلته پیدا شوله چې زه د نورو کسانو سره وپېژنم خو متاسفانه بیا هغه خلک نه پوهېږم چې په څه خاطر پشا شول چون زه نه پوهېږم زما عمر تقریبا اوس 45 کلونو ته رسېږي نو نه پوهېږم چې دا زما عمر ډېر لوړ و څنګه
په هنر کښې خو عمر مهمه نه دی خو د هر عمر لپاره کار شته
نو نه پوهېږم اوس کېدای شي یو نیم خبرې وینو اوس
دا خو خیر دا خو هغه شته البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه له 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وې ډېر هغه کسان چې استعداد یې درلود د تمثیل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او یا په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي وو هغه له افغانستانه ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کاله پورې چې مجاهدینو په خپلمنځي جګړې کولې نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغسې نه ده
بالکل
کنه تاسو داسې کسان پېژندل په هغه کلونو کښې چې په افغانستان کې کار کوو او تاسې ترې متاثره شوي یاستئ چې دا خو ښه کار کوي
ما په هغه وخت کښې خو چون زموږ د مهاجرت وختونه چې وه دغه د 1993 چې زه کله د کوټ ښار ته مهاجر شولم که نه هلته اوسېدلم په هغه وخت کښې موږ دغه که تاسو لیدي د VHS یا د VCR دغه غټ کیسټونه وه دا بیا د فلمونه په کرایه باندې ورکول کېده بیا به موږ کتله ما په هغه وخت کښې دلچسپي دا وښودله چې څنګه زه کولی شم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې برخه کښې دوی څه کړي دي بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم و فرار فلم و صبور سرباز فلم و دا د کونډې زوی فلم و ګرداب فلم و هغه ملګرو پېژم یاد کړي که نه ډېری داسې فلمونه وه چې دا ما وکتله هلته مې کتله او بلکې بار بار مې کتله چې ما د زموږ سینما څنګه وه زموږ خلک څنګه وه د هغه د لارې څخه زه د ځینو څېرو سره زه په هغه وخت کښې اشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما پکت او پکت یوازې او یوازې په دغه پخوانیو ممثلینو کښې یوازې رحمتالله خوستی صاحب خدای دې راته ژوندی لري لیدلی دي نور متاسفانه نه مې فضلي صاحب لیدلی دي او حاجي کامران صاحب چې خدای ژوندی لري هغه مې هم نه دي لیدلي د مقصودي صاحب سره مې ډېر کم داسې په یو مجلس کښې ما زه لیدلي دي نور نو دې کندهار ته تشریف راوړی وو په هغه بیا زه نه وم ستللی وم او بل ځای سفر درلودی نو داسې یو حالت سره مسئله نور مې نه جلدی چې از په هغه وخت کې چې دوی تمثیل په افغانستان کې په خاطر په کندهار کې چې خلکو ثانیه ورته ویلې یا د تیاتر برنامې درلودې په هغه وخت کې زه ډېر کشر وم او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا لکه دغه رفیق عبد الصمد رفیق دا مثلا یو شمو مسئول سمج د کندهار د خپل په سلامت فضلی صاحب یو شمو مسئول اسد کاکاړو عمر پټانو دا د هغه وخت مسئولین و چې بیا ورسته د عددي سانو د دې چاته د ځایونو په ورونه ورته سوله بیا دي چې راګان د کندهار په شګور ته مجبور شو ځین شي دا سوګي په کندهار کې خو زما سره د دې کار سره او شمال دا ایډیا به زه د خلکو اور بدلوم چې زه کندهار ته ورسېږم چې دی په کوم مسئول پسې بیا سوټه یې راخستی مال دا ایډیا به زه د خلکو اور بدلوم او ان شاء الله رحمان دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم
څرنګه مثلا سمره یې وینم
سمره ته دی وینم چې بر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما هلته د زاهشاهی لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور سمې غیرتمل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اوجان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زاهشاهی لیسې څخه نور دوه درې ځوانان دغه څه مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همسر د دیونه سره علاقه درلوده نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار ننداره او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ نو د دې کور دان په ما باور وکړ چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار ننداره او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی د اولادو د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستی په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ چې لبنانی خبرونه مرګي راپیل کړل د افغانزاد رادیو سره د زموږ سره وسی په نامه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب تخرج باندې لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح چې د برنامې لیکوال او ممثل او د تمثيل برخه ټول ما په مخول او دا غوړس شپږ میاشتې ما خبرونه چلول بیا نو چې کندهار اډه تلویزیون کې مخبرانه شروع کړ ترازی چې وخاندو چې ورسته مینو بیا ورواړوي خوږه او ترخی مکرل چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا د خبرونه چلیدل نو هغه د تمثيل رنگ او خوند او دغه د خلکو په زړه کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي یعنی بده نه ځنی راځي حتی تر دې اندازې پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تصفیه کرو که ممثلی نتا سنوه اونیا پا اقا وقت جمهوریت پا وقت که مستد از خاص گوشی
انیس تاسو تقریبا دری کالا پا جرمنی که تیر کردی دی دیر افغانان سی جرمنی تر اغیلی دی جرمنی جب شکایت کهی چرنگ جب هم چرنگ سویده شو سویده
لا زم یو پا داغه برخ یو دو کسان سخیم شکایت سی کنم خوب دا به په دې شکایت لازم هم چې نه باید ځکه چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان لپاره هم د ټولنې لپاره هم د خپلې کورنۍ لپاره نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویل چې ولا دا بل چانس هم دی درکوي که دا چانس کې ته مانا پاتې شې نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصده ما خپله هڅه کوله دا یو دېرش فیصده به ناغیرې راڅه کېدله یا به غیر اثري یا دا یا ډېر فکر نه وشته یا زه خیر سبب بیا و انو اخر دغه و چې امتحان مې ورکې هغه د اول لیول څخه دوم لیول ته زه رالم اول لیول چې مې کامیاب نه شولم په استلار نه هغه باید چې ما هغه ټاپ کړی وای هغه ټاپ ته زه نه ولاړم چې دی بی آیس ورته وای بی آیس مې ونه کړي او اټوایس ولم نو دا څو سرټیفیکټ راکې او دلته بیا یې څو داسې سند دي چې دا بي 1 شو ته وایي دا داسې سند دي چې دا ستاسو پاسپورت مو سره تړلی دي دا ته څو کارم بیا درکې دا خو کله چې ما دې ته وایم چې دا خو داسې څه سو غادي ما ته چې سیري ته درې ساو ساتونه نورم حق لري چې دا درس وې هغه زه دې منتظر کښنولم تقریبا اته میاشتې کډر زه منتظرم چې ځای نسته په کورسونه کې په روسي کې کله ځای پیدا کیږي ما ته وایي چې ولا اوسه قانون نه وسو نور دا شي تاسو د قانونونو متاسفانه چاته پاتې سره بدلی
خو ما تر دې پورې ورکم جرمني لپاره کار وکي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلوده سي ش کتاب پیدا کې دي تیاتر په برخه کې دي فلم په برخه کې دي تمثيل په برخه کې دي ډرامې دي لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي لسه کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللې سپه ده نو ځکه وایم کوم شبه ش سي دغه ګټه بم درور وسوي کچرنګ
زه اوس همدغه فرصت پسې ګرځم چې څنګه کولی شم زه په کور کې دغه چاره ترسره کړم د زده کړو د مثلا دغه کچې ته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکړم چې دغه د بی 1 یا د بی 1 سند لا